د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې اخرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته د چین د ولسمشر د وینا، د چین او پاکستان د تجارتي لار پاړه د عوامي نشتلګوند دریز، د قبایلي سیمو لپاره د بهرنۍ او مالی مرستو، په خیبر پښتونخوا کې د صحت او تعلیم په برخو کې د صوبایي حکومت د اقداماتو په اړه رپورټونه لرو. پر یو شمېر نورو سیمه ییزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورٹونه درورو، خو پیل خبرونو کوو چې عبدالحی کاکړ به وړاندې کی.
سرټکی د چین ولسمشر وایي هیواد باید د پاکستان د سلامتۍ او ځکنې بشپړتیا ملاتړ جاري ساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د مصر یو عدالت لرې کړل شوی ولسمشر محمد مرسي ته 5 کاله د بند سزا ورولې ده. او سم د خبرونو تفصیل، د چین ولسمشر شي چنګ پینګ ویلي هیواد به د پاکستان د سلامتی او ځکنی بشپړتیا ملاتړ جاري ساتي. نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته د وینا پر وخت نوموړي زیاته کړه، بیجینګ د افغانستان د پخلاینې په عمل کې د پاکستان د رغند رول ستاینه کوي.
دی وی باید چې موږ خپل منځي او ستراتیژیکي مرستې نورې مضبوطې کړو چې دا شان ټوله منطقه کې د ترقی عمل تیز شي. چین په خاص توګه پاکستان سره او په عمومي توګه ټولو ترقی پذیر ملکونو سره ښه تعلقات او اقتصادي اړیکې غواړي چې دا شان دوی هم د ترقی په بهیر کې شامل شي.
په ګډه غونډه کې د پاکستاني وزیر اعظم په ګډون د فوج مشرانو او د ځینو هیوادونو سفیرانو هم ګډون وکړی. شي چنګ پینګ په دوه ورځني سفر پرون د اسلام آباد ته راغلی وو چې بیرته چې اوس ستون شوی دی. د بلوچستان په گوادر کې په نشته کې دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری او یو وسلوال وژل شوی دی. په کوټه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو ویاند خان واسي وایي د بلوچستان په گوادر سیمه کې نن د وسلوالو او ملیشا ځواکونو ترمنځ په نشته کې د ځواکونو دوه سرتیری او یو وسلوال وژل شو. د ځواکونو دا ویاند زیاتوي د دوی سرتیرو تیر شپه د پسنی په هوایي ډګر د توغندي په برید کې د ککړو وسلوال پر ضد عملیات وکړل، چې په کې د دوی او وسلوالو ترمنځ لا هم نشته تر اورستوی شبو روانه و. دا وایند په خبره سرتیرو د وسلوالو دوه وسلوال نیولې هم دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازن بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته ویل د افغانستان له بهرنی سیاست څخه به هیڅ هیواد اغیزمن نسی.
د ټولو ملګرو هیوادونو سره د افغانستان دوړخیز اړیکې رڼې، څرګنده، نیخ پنیخه او خپلواکې دي. مشتل د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له ادرسه په دې ټینګار کړی چې له هیڅ هیواد سره د افغانستان اړیکې به له بل هیواد سره په اړیکو اغیز ونه کړي.
د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د ملي وحدت پر حکومت دا نیوکه کېږي چې پاکستان سعودي عرب او چین ته ورنږدې شوی او له هند سره اړیکې سړې شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ رابللی چې د خپلو هغو خبرو ثبوت وړاندې کړي چې د افغانستان ملي امنیت یې د اسلامي دولت وسوالو ډلو کورنۍ ته په مالي مرسته تورن کړی وو. افغان سنیټرانو د نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو د ملي امنیت له شورا او د غراز د پکتیکا له والي څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغې جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. د افغانستان په کندهار ښار کې له پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د والی ویان سمیم خپلواک وایي چاودنه نن سوې ده. چارواکي وایي چاودنه د موټر بم په واسطه شوې، خو وروسته بیا وویل چې په یقین سره نشي ویلای چې څنګه وسوه. د کندهار عامه روغتون مشر قیوم پخلاوای په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 10 ټپیان دي. تر اوسه چا د دې ذمہواري نه ده قبول کړې. د افغانستان ملي وحدت د حکومت د کابینې شپاړس نوو وزیرانو د خپلو دندو سوګند پورته کړی. د ولسمشر له دفتره جاري شوی بیان وایي ټولو وزیرانو نن د اشرف غني په وړاندې په ارګ کې دا سوګند واخیستی. تر مراسمو وروسته ولسمشر محمد اشرف غني دوی ته مبارکي ورکړه او هغه ته د هیواد او خلکو ته د خدمت په لاره کې د بریالیتوب هیله وښودله. د مصر یو جنایي عدالت لري کړل شوی ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین ګوند نور 12 مشرانو ته هر یو ته شل کاله بند سزا اورولې ده. دا مقدمه په 2012 کال کې د ولسمشر د دفتر د باندې سوي تړت شدت پاړه ده. ښاغلی مرسی ملاتړو د مخالف ګوندونو په زارچانو حمله کړې وه چې وروسته تشدد رامنځته سو چې په کې لس کسان ووژل سو. د قاهره جنایي عدالت نن د مصر د لومړني ټاکل سوي ولسمشر او نورو تورونو کسانو پر ضد خپل لومړی حکم صادر کړ. مرسی د اسکندریه ښار په یو زندان کې چې ټینګ امنیتي نیول شوی بندې دی. د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او د رهبری کېدونکو کروزو میزایلو بیړۍ یمن ته استولې دي. د امریکا سمندري ځواکونو د یو اس اس تیودور روزولټ په نوم د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او ورسره د یو اس اس نورماندي په نوم د کروز توغندوی بیړۍ د اپریل په 19مه له خلیج بحیره عرب ته ولېږلې. د امریکا دفاع وزارت ویاند ډګروال سټیو وان هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې د دغو بیړیو د استولو مقصد دا دی چې یمن ته د ایرانی وسلو د لیږلو مخه ونیول سي. دا بیړۍ به د یمن سره په خوا کې په اوبو کې د موجودو اوو نورو امریکایي بیړۍ سره یو ځای سي، چرته چې د ایران لخوا حمایه کېدونکي حوثي یاغیان د غرپله ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوختي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د بې ثباتۍ د زیاتېدو له وجې په سیمه کې دا ګام پورته کړی دی. او وروستی خبر دا دی چې د سل قراتو په وزن یو الماس یا هیرا نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمونکي وایي د دې الماس یا هیرې بیه به تر 25 میلیونو ډالر پورې ورسی شي. له دې مخکې د یو سل اتلس قراتو په وزن یو الماس یا هیرا په 2013 کال کې په 13.6 میلیونه ډالر پلورل سوی وه. همدې سره د مشالېډو د دې خبرونه پای ته ورسېدل. او اوس هم ریاض مسخیل درته د موسم حال او کرنسی قیمتونه وړاندې کوي.
نن د ګل پورز د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.15 روپې خرڅیږي. یو پون په 1.25 روپې او 1.25 روپې یو یورو په 1.10 روپې او په 1.10 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 1.15 روپې او په 30.10 روپې د سعودي عرب ریال په 1.40 روپې او په 1.45 روپې او یو افغانۍ په 1.85 روپې غستی کیږي او په 1.10 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورتحال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د شورو په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. بنو کې د تودوخې لوړه درجه 33 او کمه شل، پیښور کې 34 او 33 او کوټه کې 38 او 8 درجه پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی چې پروانه خبرونه کوي اوري. د چین ولسمشر د پاکستان پارلیمان غړي غونډې ته په وینا کې د دوړو هیوادونو د نږدې اړیکو په پاکستان کې د چینایي شرکتونو د پانګونو ارزښت په ډاګه کړ. د امینه شتلګوندی وغړي وایي دوی به د چین او پاکستان د تجارتي لار موضوع د پاکستان په پارلیمان کې وچتوي.
دا په پارلیمنت کې څه پوښتنه کوي چې دا موږ ته پوره پلان او پروګرام مخایي چې دا به څنګه کیږي.
ایشای ترکیاتی بانک 13 اونۍ د پاکستان د قبایلی سیمو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړ. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو وایي د دغه مرستو په خوند با قبایلی ولس هله پویږي چې حکومت یې په سمته وګو لګوي.
د نن کوم چې د بخار مسله د دبا سره واره شي په دې ډیر زیاتې کچې د دغه شی په صحیح طریقه وشو د پر سر به وشو.
او د خیبر پختونخوا له وزیر د صحت او تعلیم محکمو افسرانو ته ویلي چې په دغه برخو کې د شتو نیمګړتیاو د لمن ځوړلو لپاره بیړني اقدامات وکړي. د صوبې د پرایمري سکولونو د اتحادیې یو غړی وایي حکومت باید د سکولونو د ماشومانو او د هغوی د استادانو د ستونزو حل ته جدي پام وکړي.
پرایمری سکول په چار دیوارې کې دننه مسائل څه دي، د بچي مسائل څه دي او د استاد مسائل څه دي.
یو شمیر نور رپورټونه هم درورو. هیله ده د خبرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. راځو بلنی رپورټ ته. د چین ولسمشر شی جنګ پینګ پاکستان ته د خپل سفر په دویمه ورځ نن د هغه هیواد د پارلمان غټي غونډې ته وینا وکړه. نوموړي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې دوستۍ په اړه خبرې وکړې او زیاته کړه چې د کاشغر او گوادر تجارتي لار به نه یوازې د دواړو ملکونو ترمنځ سوداګري ډیره کی، بلکې په سیمه کې د ثبات راوستلو لکار سره به هم مرسته وکړي. اسلام آباد پر ریاض مساخیل رپورټ راکوي.
د نهې پورز اسلام آباد کې د پارلیمان شریک غونډې ته د خطاب دوران د چین صدر شی جن پینګ وی پاکستان او چین په هر سخ وخت کې د یو بل مرسته کړې ده او دا ملګرتیا به د غشان جاری وي. نوموړي وی چې پاکستان ډېر په خشان د هر قسمه چیلنجونو مقابله کړې او د ترهګرۍ خلاف جنگ کې تر ټولو زیاتې قربانۍ ورکړې دي. دی وی باید چې موږ خپل منځي او ستراتیژیکي مرستې نورې مضبوطې کړو چې دا شان ټوله منطقه کې د ترقۍ عمل تیز شي. چین په خاص توګه پاکستان سره او په عمومي توګه ټولو ترقي پذیر ملکونو سره ښه تعلقات او اقتصادي اړیکې غواړي چې دا شان دوی هم د ترقۍ په بهیر کې شامل شي او دا چې موږ د پاکستان د سلامتۍ او خپلواکۍ حمایت کوو. چین د پاکستان لخوا د افغانستان مفاهمتي او مصالحتي عمل کې د مثبت کردار ستاینه کوي او دغه لړکې به موږ د پاکستان سره په شریکه کار کوو. د دې وروسته وزیر اعظم نواز شریف خپل خطاب کې وویل چې پاکستان د ون چاینا پالیسي حمایت کوي. د دې ویناوا چې پاکستان د چین د صدر دورې او دلته پکړې لوزنامو د چین مننه کوي. دی وی دا پارلیمان حکومت او د پاکستان اولس د توانای مسلې ختمون د پاره د چین د مرستو مننه کوي. دا شان اکنامیک کوریډور سره به د پاکستان ټول صوبو دوانو ملکونو او ټول منطقې ته ګټه ورسی. د چین د صدر دوره او خطاب یو تاریخي موقع ده او د دوانو ملکونو تعلقات به تر 15 کالو او د هغې زیات هم د غرنګ جاری وي. د خطاب رستو د چین صدر ایوان صدر تلاړو چرته چین موړی ته د اولس مشر لخوا د هرمه میلمستیا او د پاکستان تر ټولو لوی سیول اعزاز نشان پاکستان ورکړې شو. د ستوره کې د وزیر اعظم نواز شریف، پوزی مشر جنرل راحیل شریف، سلور وانو اعلی وزیرانو او وفاقی وزیرانو سربیره د بازي ملکونو سفیرانو هم ګډون لرلو. د یادونه ده چې د چین صدر شی جن پینګ پرون د ګل پورز په دورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلې وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د چین ولسمشر د پاکستان پارلیمان غړي غونډې ته تر وینا وړاندې د دغه ایوان لپاره د یو میگاواټ په اندازه د لمریزې بجلی د پروژې پرانیسته وکړه. دا چې د نوموړي د پاکستان د سفر په اړه د دغه هیواد د پارلیمان غړي څه وایي، له اسلام آباد به د احمد الله په رپورټ کې واورو.
د چین د صدر دورې او د دوران لاسلیک کړی شوی لوزنامو ته د پارلمان غړي څنګه ګوري؟ د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي صاحب زاده طارق الله وایي،
پاکستان په تاریخ کې دا یو تاریخي سیشن دی. دته د زمونږه د گاونډي ملک او دوست ملک صدر نن خطاب وکړو، پاګه کې چې هغه کم د خپل جذبات اظهار وکړو، موږ د هغه قدر کوو. د پاکستان سره د دوستۍ، د گاونډګرۍ او د یو لانګ ټرم د لپاره هغه چې د کوم منصبو اعلان وکړو، یقیني چې دا د پاکستان لپاره د سلو نو دا خوشاله یو زیره ده او دا د وخت تقاضا ده چې مونږ د خپل گاونډي ملک سره یو خر ریلیشن قائم کو.
د عوامي نېشنل ګوند سېنټر الیاس بلور وایي چې لوزنامې خو ډېر لاسلیک شوې دي، خو حکومت لا پکار دي چې فائدې ټول ملک ته یو شان ورسوي.
زه هم چې دا پاکستان په اړه ډېر عزت خبره چین راغره ده او چین خپل طرف نه خو هر څه کړی دي. په موجوده حکومت سره اقریدار بدل کوئی ټول طرف نه مراد نو مطلب زالې چې زمونږ مین کارودار چې بل طرف نه شروع شي مخکې بیا بدلونه
دو. مسلم لیگ نون د قومي اسمبلی غړی ډاکټر عباد الله وایي،
څنګه بار بار خبرو کې ویلې شو چې دا به د خطې لپاره د ملک لپاره گیم چینجر وي. او واقعي خبره ده، 45 بلین ډالر انویسټمنټ چې دلته کیږي، کمالات چې زموږ تیر شو د 13 لس 12 کالونه، نو یقیني خبره ده دا فارن نور انویسټر لپاره هم یو میسج دی او دا چې په صحیح طریقه امپلیمنټ شي کومې منصوبې دي، نو یقیني طور دا به گیم چینجر وي د علاقې لپاره د ملک لپاره.
د یادونې ده چې د چین صدر خپل دوه ورځنۍ دوره مکملول وروسته انډونیشیا ته روان شوی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند یو پلاوی پرون په اسلام آباد کې د چین له ولسمشر سره ولیدل او ورسره د چین او پاکستان د تجارتي لارې د نقشې بدلول او د پاکستان حکومت د پروګرام په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د یاد ګوند یو غړی بشرا ګوهر وایي، د دغه تجارتي لار موضوع به د پاکستان د پارلیمان په غونډه کې اوچته ویل. لومړی سره زموږ همکار اسرار علم مومند مرکه کړي چې اوریدو ته تاسو را بولو.
کوم انویسټمنټس کوي نو دا د هغې علاقو کې اوسي چې کوم جنګ ځپلي دي یا پاتې شوي دي او ټیروریزم مخنیوي لپاره هم دا چې دا علاقې ډیولپمنټ شي، دې ته اپورچونیټیز ملاو شي. نو دا خبره موږ وایو چې دا د خطې نو هغه موږ ته راکړل. موږ پکې دا هم خبره وکړله چې چین چې کوم کوششونه کوي یا دغه کوي ډایرکټلي افغانستان کې د امن دپاره، نو هغه موږ اپریشیټ کوو او موږ فیل کوو چې د چین یو رول شته دی خو چې هغه علاقې پرایورټایز شي چې کوم جنگ ځپلی دي. نو دا خبره موږ په دې لږ ساعت کې وکړله.
کاشغر گورنر چې کومه لار ده کومه تاسو غوښتله چې په هغه زړه نقشه دي وي، نو ستاسو دغه خبره ومنل شوله یا تاسو تر څه حده مطمئن شوئ که څنګه؟
دا خبره لا ډېره کلیئر نه ده. هغه رزوم چې د حکومت سره د پولیټیکل پارټي میټینګ و، نو په هغې کې موږ دا خبره اوچته کړه او ایس این اقبال صاحب ته مو وویل چې موږ د سړک خبره نه کوو، موږ د اکنامک زون او د اکنامک کوریډور خبره کوو. اوس دا پرون ایم او یو څه سائن شوي دي، نن بیا موږ په خپلو کې پارټیو کې مشران کېناستل او زموږ په فیصله ده چې دا به پارلیمنټ کې تپوس کړو چې دا موږ ته پوره پلان او پروګرام وښایي چې دا بس کوم ځای کې کېږي. موږ پرون بیا ایس این اقبال صاحب سره ملاو شو او بیا هم ورسره دا خبره اوچته کړه. نو هغه دکه دی چې خبره کوي نو د سړکونو خبره وکړي، خو چې ورته موږ وویل چې دا د اکنامیک کوریډور او د هغې پلان موږ ته وښایي چې دا صنعتونه به چرته وي، دغه به چرته وي، نو هغه بیا وویل چې لا د هغې فیصله نه ده شوې. دا به اوس پارلیمنټ کې پرې موږ دا کوشچن یا دغه اټینمنټ موشن او ایک بتینا دا ڈیٹیلز واړو
او د چین د ولسمشر د خبرو نه تاسو مطمئن یاستئ که څنګه؟
هغه خو ډېر لږ ساعت موږ خبره کړې ده. موږ خپل خبره چین امباسډر سره هم کړې وه، د دې بزنس نه مخکې ته موږ خپل ټول خبره وکړو، خو هغې کې هم موږ دا خبره وکړه چې چین د فوکس ځایونو کېږي چې کوم بکورس وي او هغه د فوکس وي ځکه چې که موږ خطې کې پرمختګ غواړو یا د امن لاری کولاو نو هغه به دقه سی کېږي، دا نه چې تاسو دا لاره بدل کړئ. نو خبره موږ بیا هم کړې ده.
نو د هغوی څه ځواب و؟ د هغوی ځواب څه و د چین د ولسمشر؟
زه تاسو هم چې دوی زموږ په خبرې باندې ریسپانس یې پوزېټیو خو داسې لکه سپېسیفکس وګ نه دی که نه سپېسیفکس کې دی نه څو هغه ځای کې د یو ملت اون میټینګ نو
د چین او پاکستان د تجارتی لار په اړه مو د عوامي نشتلګوند له یوې غړې بشرا گوهر سره زما د همکار اسرار لم مومند مرکه اوریده.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ لاره پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
اوریدونکو، ایشیایي ترقیاتی بانک د قبایلي سیمو لپاره تیره اونۍ د مالی مرستو اعلان وکړ چې د چارواکو په خبره هغلته به د کر د ځمکو لپاره د اوبو پر برابرولو او همداراز نور ترقیاتي کارونو لګول کېږي. د باجوړ او ممندو خلک وایي دا پیسې باید په ځای ولګول شي. حکومت دې د ولس په خوښه داسې کارونه پرې وکړي چې د دوی د سیمو لپاره ګټور ثابت شي. د دوی په خبره په تیرو وختونو کې ځینې پرمختیایي کارونه یا خو نامکمل پاتې شوي او یا هم تر بشپړېدو وروسته له کاره لویدلی دی. شانواز ترکزه په دغه اړه رپورت راکوي.
د ایشیای ترقیاتی بانک لخوا د ځینې قبایلي سیمو لپاره د وړو ډیمونو او د کروندې د پرمختګ لپاره د 2.9 میلیون ډالر ورکولو منظوري ورکړی شوې. د بانک لخوا ویل شوي چې ګنې په دې قبایلي سیمو کې به درې قبایلي ایجنسیو باجوړ، مهمند او خیبر ایجنسۍ کې د باراني اوبو ذخیرې جوړولی شي او د یادو قبایلي ایجنسي ولس د کروندې او سروې ساتلو روزګار کوي، نو په یاد شوي امداد به د هغوی ډېره ښېګړه وشي. دوی ښایي چې ګنې په دې درې قبایلي سیمو کې 6 لکه خلک میشت دي او د باران بندونه چې اوبه د کروندې په غرض استعمال کې راوستی شي ورته ډېر ضرورت لري. ملک شاه محمود سلارزه چې د باجوړ ایجنسۍ اوسیدونکی دی، ورنه مې وپوښتل چې په باجوړ ایجنسۍ کې کومې سیمې داسې شته چې ګنې واړه باراني بندونه پکې جوړ شي.
پښت علاقې پورې نپور ته چې کوم علاقه ده دا ټوله د دین مستحق ده، او بیا مامون وو علاقه چې کومه ده واړه مامون چې ورته وایي کوم خرچي نه ښکته دی ځینو کې او دیمونه تیار شي د هغې نه بیا ډېرې ځمکې لاندې وځي د اناج کلي پورې او د دغه لغړۍ په طرف باندې.
همداشان د خیبر ایجنسۍ جمرود اوسیدونکی طلب ګاره پر دی وای چې کله هم زیات بارانونه وشي خوړونه راشي او ولسی ودانه او د کروندې ځمکه ورانه کړي او دغه بارونه زیاتره وختونه د ګټه په ځای د تاوان سبب جوړ شي.
یو نه صرف د زمين د کم چې د بخار مسله دا به سره واره شي، بلکې زمون چې کم بو کم دی ود زمکه دننه هغه به هم سره راوچا شي او کم توګل زمون په میدان لا کوټه آباد جوړ شي دي دا هو به هم سره خي شي. نو فائدې ډېر زیات دي چې دا شي په سې طریقه او شوه پر سر به وشو کم صحیح ځای نه دي وانت دا د دېونه جوړ کړی خپل دا به ډېر ګټوري او د فائدې بډې دي.
د محمد ایجنسی د ساپو تحصیل وسیدون کې ملک ګلشاه ساپې وای چې هغه د یاد بانک لخوا د زپلی شي قبایلی ولس سره د مرسته تاسو مننه هم کوي او وای چې کوم قبایلی وګړي نور یو کار هم نه لري نو کاروانده یې کورنۍ روزګار دی او دا شان منصبو ته سترګې دي
دلته که پښتونه کیږي دلته ډیمونه نشته سخت تکلیف دی دلته چې بارانونه کیږي او په داسې اندازو باندې راځي چې هغه آبادی مرانی هغه پټی مرانی هغه ضرورت ته نقصان هم رسوي نو دې باره کې چې کوم پروګرام شروع کړی دی او د پاتا څخه امداد کوي نو موږ دا ډیره مننه کوو موږ چې زر تر زره دا وشي زموږ قبایلو تر دې سره لیک ملاوش
د فاټا سیکرټری چارواکي وای چې دغه منظوري د سفران د وزارت یا د محکمې سره لاسلیک شوې ده نو هغوی ته هیڅ معلومات نه دی راغلي د معلوماتو دراتک ورستو به هغوی د دې خبرې جوګه شي چې کینې د بندونو جوړونو منصوبې د هغې وخت او د بندونو ځایونه هم وټاکي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو
د خبر ایجنسی له باړې سره تعلق لرونکي ځینې مشران د قبایلي سیمو لپاره د پرمختیايي ادارې څخه شکایت کوي چې دوی د ځوانانو لپاره هیڅ نه دي کړي ځینو قومي مشرانو مشال ریډیو ته وویل دا اداره د قبایلي سیمو لپاره جوړه ده خو د هنرونو د زده کړې په برخه کې د دوی د ځوانانو پر ځای د بندوبستي سیمو هغو ته ډېرې موقع ورکوي لسیمې پرې د فرهاد شینواري رپورټ اورو
د باړي سیمې او مشر عقل جان پرې د مشال ریډیو ته وایي
دغلا مو کسان ولا گل واخ وای غو و ته وې چې د فارم واخلا فارم یې روغ ورو ویلې چې تشبیک نشته پاس راشه و سکوټارې موږ سره پورارو همو کسان څوک په دا مکما کې اخلي نه چې بیا یې اخلي هغه کسان اخلي چې هغه دې ګوزې خریالو کس رایې غټ تعلقات وي هغه شپارش تی وی رمو خو داش پارش ریچې د تحصیلدار سره نه د خط کو د ملک سره نه د خط کو او د الکس را بس یو میډل پاس سرټیفیکټ وي دا چې اول خو موږ کوشش کوو چې تعلیم په وکو خو تعلیم واسو وینه دا کوټه په نومه دې موږ وو فائدہ یې
او دیا د سیمی او بل مشر خیال مطرح پر دی هم په دی اړه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل
دوی په اشتراتو کې اومده دعوی کوي چې مونږه ایکسیبیټر ټریننګ ورکو مونږه دا ورکو خو ما خو تو کونلی د چې یا چا ایکسیبیټر چلولې او بار مل تتلی او غل تب یا پر روزګار لګیدلی یا دلته کوم هغه ته روزګار ملا شوی چې کوم خوار کومونه دي کوم بے روزګار خلک دي چې دا ټریننګ محتاج دي هغه پکې نه کیږي او د میرټ بالکل پکې خیال نشي ساتلی او نه دا کار په میرټ روان دی
د خیبر سید باڑی مشرانو دغه شکایتونه مشکله د فاټا ډیولپمنت اتارټی د سکلز یا د هنرونو د څنګه کوارډینیټر طاهر خان ته وړاندې کړل نو دوی وویل
څه ته لیوې خو درته مو کنسیدر کوونه حالا کان چې موږ درځه هم ګډه ډایر کوم کنسیدر کوو ته ای سی او موږ د دې سلیکشن تو ایجنسی کوارډینیشن افیسر او هغه مو ته ریګولر چچام نه اپلای کړی نو موږ هغه پورا فیسیلیټیټ کوو وای او په چیرې راشي تاسو څه څونه اپلیکیشن موږ ته پیوار دي نو د نو زموږ لپاره اساني می بلکان سلیکشن پکې موږ خو کوو هغه کورس ان ټایم سٹارټنګ شي او
د فاټا ډیولپمنت اتارټی چارواکو زیاته کړه چې د باړي خلک دی په پیښور کې زموږ دفتر سره رابطه وکړي نو موږ به د دوی ځوانان په بیلابیلو تربیتی کورسونو کې ورځي کړو د خیبر ایجنسی د باړي خلک وای چې په دې تیر سمو د کې دلته د پوځي عملیاتو بې کوره کې دوه لوجې د دوی په زرګونه ځوانان بې روزګار شوې دي او د فاټا ډیولپمنت اتارټی چارواکو لپاره دی چې دوی ته خاص پام وکړي او دغه ځوانان ورلا په تربیتی کورسونو کې ورځي کړي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سواد ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه
اقتصادي خبرونه
سیاسی او کلتوری حل زلی
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوسه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرون د صوبې لوړپوړ حکومتي چارواکو ته په غونډه کې وویل چې په صوبې کې د تعلیم او صحت په څانګو کې د شتو نیمګړتیاو لري کولو لپاره په بیړنۍ توګه اقدامات وکړي د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادیه بیا وایي حکومت باید جوړ کړل شو مکتب سکولونو ته د پرایمري سکولونو درجه ورکړي له پیښوره پرې د ځلان یوسفزي رپورټ اورو
د خیبر پختونخوا وزیر الله هاوس لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوی خبر پاڼې تر مخه د ګل پرواز د سرکاري چارواکو اعلی پایغونډه کې وزیر الله پرویز خټک د تعلیم او صحت پسانګو کې د خوالی راوستو لپاره د کوټلی ګامونو پورته کولو هدایت جاری کړی دي. اعلامیه زیاتوي چې وزیر الله په صوبه کې نږدې 1000 مکتب سکولونه په پرایمري سکولونو کې د زم کولو احکامات جاری کړل او د تعلیم ادارې چارواکو ته د غیر حاضر استادانو پر ضد د سخت کاروایي کولو حکم هم ورکړو. د آل پرایمری ټیچرز اسوسیشن صوبائی صدر ملک خالد مشال ریډیو ته وویل چې دوی د حکومت د فیصلو هرکلی کوي، خو چې په کومو سیمو کې پرایمری سکول نشته باید چې هلته مکتب سکول ته د پرایمری سکول درجه ورکړي شي.
دا سکول چې کم دی د ترقی ورکول پکار دي، د دویم استاد ورکول پکار دي، او دا چې کم دی کامیابول پکار دي که پاغه دی کې پرایمری سکول نه وي. په دې باندې هم نظر اچول پکار دي چې آیا په پرایمری سکول په چار دیواره کې دننه مسائل څه دي، د بچی مسائل څه دي او د استاد مسائل څه دي.
د اعلامیه تر مخه وزیر الله پرویز خټک د صحت څانګې چارواکو ته د جالي ډاکټرانو او دوایانو د مخنیوي لپاره د کار ګړندې کولو هدایت جاری کړل او زیاته یې کړه چې په صوبه کې د خوراک څښاک د توکو او دوایانو باندې د سار لپاره لیبارټیانې جوړې کړې شي. د انګلیسي ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون د صحت څانګې خبریال عمر فاروق وایي چې د وزیر الله دا فیصله ښه ګام دی، خو په صوبه کې د دوایانو د سار لپاره د کار کوونکو انسپکټرانو شمیره ډیره کمه ده.
د دې تعداد ډیر زیات کم دی. زما یو ډرګ انسپکټر سره خبرې کړې، د پېښور سره تعلق ساتي او پېښور کې ډیپیوټیډ دی. هغه وایي چې زموږ تعداد کم دی، خو چې مونږ اوس خپل ډپارټمنټ ته ویلي دي چې زموږ دا تعداد دې زیات کړی شي، ځکه چې یو دوه دوکانونه نه دي، په زرګونو دوکانونه دي. زموږ چې کم د صحت محکمه ده، دې ته پکار ده چې په سمدستی توګه باندې دی د ډرګ انسپکټر تعداد زیات کړي چې د دې سیز زر تر زر مخنیوي وشي.
وزیر اعلی په یاد غونډه کې د تجاوزاتو د سرکاري نرخ څخه په ګرانه بیا سیزونه خرڅونکو دوکاندارانو په پیمانه کې کمی کوونکي پېټرول پمپونو او سی این جی سټېشنو پر ضد هم د بیړنګامونو پورته کولو هدایات جاری کړي دي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په کراچۍ کې د رینجر ځواک چارواکو دغه خار له اوسیدونکو غوښتي چې پرته له شناختي کارډونو په دغه خار کې لګرځېدو ډډه وکړي. دا چې د کراچۍ اوسیدونکو د یادې امنیتي ادارې دغه اعلان په اړه څه وایي، د مشال رادیو خبریال ظفر کریمي له ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلې دی.
د رینجر ځواک د پی آر او لخوا ځایی رسنیو ته په لیږدول شوي ټیکس میسج کې ویل شوي، په ښار کې په جرمونو کې د ککړو عناصرو د نیولو او د امنیت د لاخه کولو په موخه دا قدم اوچتوي. د دوی په خبره که کوم ښاري اصلي شناختي کارډ د ځان سره ونه ساتي نو د امنیتي ځواکونو لخوا به ونیول شي. د کراچۍ ښاریان وایي د دې فیصلې بد اثرات تر ټولو زیات د کراچۍ په پښتنو کېږي او هغه ځکه چې
اصل شناخته کارت ګرځي د دا سورې کېدل یم شي او د کې ټیم کېږي دا تیاخس کېږي کپوټ کاپۍ ورکه شي بل به جوړه کې سړی شناخته کارت اصل وسره شته یو لس پی به د خرچه وسي.
خو د رینجر ځواک چارواکو ویلي که د چا څخه اصلي شناختي کارډ ورک شي او یا یې ترې غله پټ کړي نو باید دوی په هیلپ لاین 110 باندې رابطه وکړي او خپل شکایت هلته درج کړي. په کراچۍ کې میشت د قبایلي سیمو خلک وایي دوی کې زیاتره خلک داسې شناختي کارډونه لري چې وخت یې تیر شوی خو نوي شناختي کارډونه یې په کراچۍ کې نه جوړیږي. د مومند دوی جنسۍ سره تعلق لرونکي خاطر مومند په دې اړه وایي،
ما نه ته پوښتنه وکړه چې تاب کې د جنسۍ ایډرس څه اچولې ده، نو ما ته وویل چې زما ایډرس د ډیلی واچو خو کاټ را جوړ کړي چې پاکستان کې به ګرځم. بس اوس کاټونه یې چلانه جوړی چې نه جوړی موږ به هم نه ګرځو.
خو یوازې قبایل نه بلکې د پښتونخوا د نورو سیمو استوګن هم ورته شکایتونه لري. په کراچۍ کې میش د کوزدیر حسن په دې اړه وایي،
زما کارډ ایکسپایر شوی تقریبا کال وو، هلته چې یو سړی لاړ شي 5 غنټې او 4 غنټې او 8 غنټې انتظار وکړي او بس دغه خبره ته وکړي یار وایي کلی کې جوړ کړي یار کلی څه توګه خو یو نادره دی چې نادره د ټول پاکستان لپاره د انداز پاکستان عوام دی.
ځینې خاریان د امنیتي ځواک رینجر لخوا اعلان شوی دغه پریکړه ستایي او زیاتوي،
خصي خبره ده چې ولې چنن سبا د کراچۍ حالات هم صحیح نه دي. ایدي سنټر لاړ شي هلته د سیمې پراتی چې هغه لا وارث ای باید د شناختي کارډ منګه وسات.
یاد دی وی په کراچۍ کې د امن د ټینګښت په موخه د تیری اوګدې مودې راهسي نیم پوزی دسته یا رینجر ځواک دند تر سره کوي. په دې ورستیو کې د دغه ځواک لخوا د تیزو شوو عملیاتو لوجه د کراچۍ په خار کې امنیتي وضع تر ډیره بریده خشبه ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
اوریدونکو د مشال رادیو د پینځنیمې بجې کیدونکو دی د عبدالحی کاکړ نه به لنډ خبرونه اورو.
چین ولسم شر شی چنگ پنگ ویلی هواد وای د پاکستان د سلامتی هم ځکنی پښپړتیا ملاتړ جاری ساتي. نن په اسلام آباد کې د پارلمان کډه غونډې ته د وینا په وخت موړی زیاته کړه بیجنګ د افغانستان د پخلاینې په عمل کې د پاکستان د رغند رول په ستاینه کوي. د بلوچستان په کوادر کې په نشته کې دوه د ملیشیا ځواکونو سرتیری یو وسلوال وژل شوی دی. په کوټه کې د پاکستان د ملیشیا ځواکونو ویاند خان واسی وای د بلوچستان په کوادر سیمه کې نن د وسلوالو ملیشیا ځواکونو ترمنځ نشته وشوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازنه بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو وزارت وایي شکیب مستغنی نن په کابل کې یو خبر کانفرنس پر وخت خبر وکړه. دا د پداسې حال کې چې د ملي وحدت حکومت دا تنقید کوي چې پاکستان سعودي عرب او چین ته نږدې سوی له هند سره اړیکې سړې شوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ رابللې چې د خپلو هغو خبرو ثبوت وړاندې کړي چې د افغانستان ملي امنیت یې د اسلامي دولت وسوالو ډلو کورنیو ته په مالي مرسته تورن کړی وو. افغان سنترانو د نن په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت په پښتو د ملي امنیت شورا او د غراز د پکتیکا والی څخه په دې اړه وضاحت وغوښتئ. د افغانستان په کندهار ښار کې له پولیسو سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او لس نور ټپیان دي. د والي وایانس سمیم خپلواک وایي چاودنه نن شوې ده. د افغانستان ملي وحدت حکومت د کابینې شپاړسنه وزیرانو د خپلو دندو سوګند پورته کړی. د ولسمشر دفتر جاري شوی بیان وایي ټولو وزیرانو نن د اشرف غني په وړاندې په ارګ کې دا سوګند پورته کړی. د مصر یو عدالت لري کړل شوی ولسمشر محمد مرسي او د اخوان المسلمین ګوند نور ولسمشرانو ته هر یو ته شل کاله د بند سزا ورولې ده. دا مقدمه په 2012 کال کې د ولسمشر دفتر د باندې سوي تشدد په اړه ده. د امریکا د سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او د رهبری کېدونکو کروز میزایلو بیړۍ یمن ته استولې دي. د اصل قراتو په وزن یو الماس یا هیره نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي.
لن خبرونه مولا عبدالحی کاکړه اوریدل. اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې له خپلې خبريالي رابی اکرم خان اورو.
د اردو ژبې دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د چین د صدر د راتلو په وړاندې ورس د شپږ سلويخ ارب ډالرو د سرمایه‌کاري په منصوبو لاسلیک وشو چې پکې د توانایي پروژې شامل دي. که د پروګرام مطابق د منصوبې سرته ورسېدي نو را روان په درې کالو کې به 9200 میګاوټ بجلی پیدا کړی شي. ادارې وایي د چین د صدر په دوره کې د ټولو زیاته توجه په پاک چین اقتصادي راهداري ده. دا منصوبه به د منطقې 3.19 فائده ورکوي. ادارې په وینا چین به موږ ته منصوبه جوړولو او لګولو لپاره مایا او مهارت راکړي. خدا سرته رسول زموږ ذمہواری ده او دا یو امتحان به وي چې څنګه به موږ د دینه فائدہ وچتو. ادارې وایي موږ له بده منسوبې حقیقت کې بدلول وي. تعمیر او ترقی لپاره مهنت لازمی او بنیادی عنصر دی. پاکستان له بټوله توجه د ترهګرې په خاتمه کول وي او پورم نه ماحول لپاره ضروری ده چې د ضرب اسب او کراچۍ اپریشن مکمل کامیابی لپاره ټوله توانایي په کار راوستې شي. ایکسپریس رسپانه خپل ادارې کې لیکي پاکستان په غونډه دنیا کې په سړکونو د حادثو په بدترینه درجه کې دی. ادارې وایي کله تیر سکالو پترهګرې کې د وژل شو شمیر تیار کړی شي نو په سړکونو د مړشو خلکو شمیر به زیات وي. ادارې مخکې لیکي زموږ په ملک کې د حادثو وجه د ټریفیک خراب نظام دی. دا شان په سړکونو د قانون احترام نشته. د ټریفیک قوانین خلک ماتوي او ادرنو ګاړو لپاره لایسنس هم جاری کیږي. ادارې وایي د ټریفیک نظام سر نشي سمې دی. حکومت لپاره کار دی چې د ټریفیک پولیس په محکمه کې د رشوت اخستونکو خلاف اپریشن وکړي شي او تربیت یافته او اعلی تعلیم یافته اهلکاران د ټریفیک پولیس په محکمه کې راوستې شي. ادارې اخیری کلی کې تیز رفتاره او د حادثې ذمہوار ډرایورانو ته د سخت سزاګانې ورکړی شي او په ډرایورانو د مړ شوو او جوبل شوو خلکو ته مناسبه رقم ورکړی شي نو هله چرته د دې حادثو مخنیوي کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا خبرونکي ګارډین رسپانې د پاکستان او چین پر اقتصادي اړیکو امریکایي وال سټریټ جرنل رسپانې بیا په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش د فعالیتونو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به لانی سي اجمل اورو.
ګارډین رسپانه لیکي د چین ولسمشر شی چین پینګ د ګل پرس پاکستان ته په 2 ورځنۍ دوره ورغی. پاکستان او چین د تیرو 16 لسیزو راهیسې نږدې سفارتي او پوځي اړیکې لري. د کاشغر گوادر لاری پاړه بیا په مقاله کې لیکل شوی دی چې د دې پروژې لپاره د پلان او پرمختګ وزیر احسان اقبال وایي چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور به د دواړو هیوادونو ترمنځ جغرافیایي سیاسي اړیکې په اقتصادي جغرافیایي اړیکو بدل کړي. مقاله لیکي 2.25 میلیون آبادی لرونکي هیواد پاکستان د تیرې یوې لسیزې راهیسې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کوي او هیلې دي چې د سرمایه کاري دا پروژې به کمزور اقتصاد ښه کړي. چین نړیوال مالیاتی فنډ یا IMF تر پروژو لاندې پیداوار یې دا کال تر 0.3% پورې ټاکل شوی دی. احسان اقبال د امریکایي مرستو حواله ورکولو سره زیاتوي چې تر کیری لوګر بل لاندې به پاکستان ته هر کال 1.5 بلیونه ډالر ورکول کېدی چې پکې به یوازې د 650 میلیونو نه واخلې تر 200 میلیونه ډالرو پورې حکومت ته پاتې کېدلې او نورې زیاتره پیسې به غیر حکومتي څانګو ته او یا لویه برخه به یې امریکایي کمپنیانو ته ورکول کېده. گارڈین لیکي چې د چین د سرمایه کاري په اړه احسان اقبال ډېر پر اعتماد و. احسان اقبال وایي چې د چین او پاکستان ترمنځ د سړکونو او د ریل په ذریعه یو ځای کېدو سره به پاکستان ته دا لاره جوړه شي چې دا هېواد د جنوبي ایشیا، مرکزي ایشیا او چین سره د اقتصادي پیداوار په برخه کې ورګډ شي. بلخو وال سټریټ ژورنال په یو مقاله کې د افغانستان د امنیتي حالاتو په اړه لیکلي دي چې د تیرې شنبې په ورځ د ننګرهار په جلال آباد کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې شاوخوا 53 تنه وژل شول. په جلال آباد کې د کابل بینک مخې ته یو ځانمرګي هغه مهال برید وکړ چې خلک د بینک مخې ته د تنخواګانو د چیکونو اخیستو لپاره په قطارونو کې ولاړ وو. د دغه برید ذمهواري د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره وفاداره وسلوالو منلې وه. مقاله لیکي دا برید د داعش لخوا په افغانستان کې فعالیتونو زیاتولو ته اشاره کوي چې د افغانستان او پاکستان لپاره نوې امنیتي ګواښونه رامخته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو کې داعش ډلې په افغانستان کې د خلکو برتي کولو پورې خپلې هڅې تر ډیره محدوده کړې وې. د پاکستان امنیتي چارواکي بیا وایي چې دوی ته لا تر اوسه څرګنده نه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله څومره جنګیالي لري، خو وایي چې د اندازو تر مخه شمېره به 300 وي. په اسلام آباد کې د فاټا لپاره د یوې سیډنیزې ادارې مشر سیف الله محسود وایي چې دا مهال په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ځای طالبان فعالیتونه کوي چې په دا هېواد کې ریښې لري او داعش بیا یو بهرنۍ ډله ده.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا سمندري ځواکونو د یمن لوري ته الوتکې لیږدونکي بیړۍ او رهبری کېدونکي توغندي استولې دي. دا جنگي بیړۍ او ورسره عمله توغندي د فارس له خلیج څخه د یکشنبې په ورځ د عربو سمندرګي ته استول شوي. په دې اړه د مشال رادیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمله.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو ریپورت کې لیکي چې د امریکا سمندري ځواکونو یمن ته د الوتکو لیږدونکو بیړۍ او د رهبرۍ کروز میسایلو بیړۍ استولې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویان کرنل سټیو وارن هغه ریپورټونه رد کړي چې ګواکې د دغه بیړیو د استولو مخه دا ده چې یمن ته د ایراني وسلو د لیږلو مخنیوی وشي. د بیړۍ به د یمن سره نږدې په اوبو کې د موجودو و نورو امریکایي بیړیو سره یوځای شي، چېرته چې د ایران په ملاتړ حوثي اغیان د مغرب پلوه ولسمشر د ځواکونو پر ضد په جګړه بوخت دي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي د بې ثباتۍ د زیاتېدو له وجې په سیمه کې خپله موجودګي زیاته کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ځواکونه د ایران د اوو بیړو قافله چې ویل کېږي د یمن په لور یې لیږلې ډېره د نږدې نه ساري. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وایي دوی داسې ثبوتونه لیدلي چې ایران د یمن حوثي اغیانو ته وسلې او دغسې نورې مرستې ورکوي. د 2014 کال په ستمبر میاشت کې حوثي اغیانو د یمن د سرخر سنانی ولرستو نورې زیاتره سیمو باندې هم ولکه ټینګه کړه. د سعودي عرب په مشرۍ ائتلاف د حوثي اغیانو د پرمختګونو مخنیوي لپاره هوایي بریدونه پیل کړل. دا هغه ګام دی چې تهران یې غندنه کوي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د اپریل په 20 د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په حواله ویل شوي دي چې نوموړي د سیمه ایز مذاکراتو غوښتنه کړې او ویلي دي چې یمن به په دې لړ کې د پیل لپاره مناسبه ځای وي. محمد جواد ظریف زیاتوي چې ایران په فوري توګه د ډسبندۍ، د بشري مرستو او د یمن د خلکو ترمنځ د خبرو غوښتنه کوي چې دا شان د ملي یووالي یو حکومت جوړ کړل شي. د محمد جواد ظریف د څرګندونو په جواب کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی بیا ویلي دي کېدای شي واشنگټن له ایران سره د سیمې د ثبات په لړ کې خبرې وکړي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګور ته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه وجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د اسلامي دولت وسلوار ډلې یا داعش د غړیو له کورنۍ سره د ملي امنیت شورا د مرستې د ادا په اړه د پکتیکا د والی څرګندونو د مشرانو جرګې د غړیو بیلابیل خبرګونونه راوپارول. افغان سنټرانو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د هیواد امنیتي وضعیت ته په کتو سره د ملي امنیت له شورا او دغه راز د پکتیکا له والی څخه په دې اړه د توضیحاتو غوښتنه وکړه. دغه جرګې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ د جرګې عمومي غونډې ته وغواړي. قسیم سولمل پرې له کابله رپورټ لري.
وروسته تر دې چې د پکتیکا والی د افغانستان د ملي امنیت شورا په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش له کورنۍ سره په مالی مرسته تورنه کړه، د مشرانو جرګې ځینو غړو له نوموړي د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د دغه جرګې ځینو غړو د سې شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې که د والی عبدالکریم متین څرګندونې واقعیت ولري، نو د ملي امنیت شورا مسؤلین دې ځواب وایي. یو له همدغو سناتورانو څخه عبدالرحیم حسن یار دی.
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
دی وی که د پکتیکا د والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سوو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي. خود مشران جرګې بل غړی جمعه ګیانوال بیا د والی د څرګندونې ردوي او وایي چې مرستې له هغو کډوالو سره سوي چې د نامنې له امله له پاکستان څخه افغانستان ته راوښتي.
جناب ولی صاحب چې داسې بې مسؤلیته خبرې کوي، او دغه هغه خلک دي چې راغلي دي، زه د دوی قوم پېژنم، د دوی شخصیتونه پېژنم، نه داعش دی او نه القاعده ده، دغه هغه مېلمانه دي چې دغه دېرش کاله یې زموږ د دغو افغانانو پالنه.
د پکتیکا والی عبدالکریم متین په روسي کې ویلي چې د ملي امنیت شورا له لوري په دغه ولایت کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې له کورنۍ سره $200,000 مرسته سوې ده. نوموړي ازادي راډیو ته ویل کله چې د ډیورنډ کرښې اخوا پاکستاني پوځیانو عملیات پیل کړل، نو د کډوالو په نوم پکتیکا ته بیلابیل وسلوالې ډلې راووښتې. د ښاغلي متین په خبره د دې ولایت د ټولو ستونزو په اړه مرکزي حکومت او امنیت شورا ته په وار وار ویلي، خو زیاتوي چې تر اوسه کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. همدې موضوع ته په کتو مشران جرګې پریکړه وکړه چې هم د ملي امنیت سلاکار او هم د پکتیکا والی عبدالکریم متین راتلونکي اونۍ د یاد جرګې عمومي غونډې ته ور وبولي. دا پریکړه د مشران جرګې دویم مرستیال محمد اسف صدیقی چې په دغه ورځ د جرګې مشري کوله اعلان کړه.
کچیر هغه د دې د شورا رئیس د شورا د تاسو کې کچیر والی هم غواړو کېږي چې هغه سره شواهد اسناد ولري دواره ته حضور ده پخې موافق یاست؟ که څنګه موافق است کوټه سره بالا کنه اصلا نه خاصه.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش ډلې فعالیتونو ټول افغانان اندېښمن کړي دي. افغان حکومت که څه هم د ټولو وسلوالو ډلو سره د مبارزې ډاډ ورکوي، خو خلک او د ملي شورا غړي د وسلوالو په ځانګړې توګه د بهرنۍ جنګیالیو په وړاندې د امنیتي ارګانونو پر اقداماتو انتقاد کوي او هغه ناکافي بولي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنهو دا ماخام تر شپګو
د پاکستاني ډان روسپانی په لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي دا نظر للی چې له پاکستان سره د اقتصادي مرستو په لړ کې به د چین د شپږ څلوېښت ارب ډالر په مقابله کې د امریکا ونیم ارب ډالر مرستې ډېر کم ستراتیژیکي ارزښت ولري. د دې لیکنې مهم ټکي له منور شاه اورو.
د ډان روسپانی په دې لیکنه کې راغلي د امریکا دفاع وزارت کې د پاکستانی چارو پخوانی مشر ډیوډ سیدنی وای چې له پاکستان سره د امریکا اقتصادي مرستې په ستراتیژیکي اثراتو غورځولو کې ناکام دي. بلخو دا لیکنه زیاتوي چې ځینې غربي سفارتکارانو سی بي اس ټلویزیون ته ویلي د پاکستان سره د چین لخوا د ورستۍ مالی مرستو ته داسې کتل پکار دي چې چین په دغه هیواد او سیمه کې د امریکا په مقابله کې خپل اتحاد مضبوطول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې ډیوډ سیدنی نیویارک ټایمز او ورځپاڼې ته ویلي له پاکستان سره د 2009 کال نه تر 2012 کال پورې د امریکا د 1.5 ارب ډالرو مرستې خپل مقصد یعنی د ترهګرۍ مخنیوي کولو کې ناکام شوې دي، ځکه چې هغه ډېرې کمې او خورې ورې وي او دا راز په دغه هیواد کې د ستراتیژیکي اثراتو په غورځولو کې بریالي نشوي. نوموړي زیاته کړې چې همدې ته په کتو سره چین په پاکستان کې خپلې مالی منصوبې داسې جوړې کړې چې د امریکایي مرستو په مقابله کې د بریالي کېدو واضحه امکانات لري. د ورسپانې په وینا د امریکایي مالی امداد د ناکام کېدو نه چین دا سبق ترلاسه کړو چې پاکستان په لویه پیمانه اقتصادي منصوبو ته ضرورت لري، نو ځکه یې په خپل لس کلنه منصوبه کې انفراسټرکچر جوړولو ته ډېره توجه ورکړې ده چې پکې به زیاتره د سړکونو، ریل پټلۍ او بندرونو جوړولو کار ته خاص پاملرنه کیږي. د دې په ترڅ کې به چین د منځنۍ ایشیا، روس او یورپ سره هم په رابطه کې شي. د ریپورټونو تر مخه چین د تیر کال په نومبر کې دا منصوبه په دې سوچ اعلان کړی و چې د پاکستان د لارې به د منځنۍ ایشیا او چین ترمنځ پخوانی ریشمی لاره یعنی شاهراه ریشم بیا برابر کړی شي او دا راز به په دې سیمه کې اقتصادي او تجارتي حل زل سیوا شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
اردن کسلیت ویب پانا لکھی دا محال د هند او پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر سیما د نشئی توکو د کاچاک په یوه نوی لار بدل شوی دا لیکنه وایي د هند خواته په کشمیر کې به مخ کې د کسٹم چارواکو د پاکستان ورتلون کی گاڑی یوازې د غیر قانوني وسلو د انتقال په مخ لټول، خو تیر کال یې لوا ټرک څخه پوډر یا هیروئن هم برآمد کړی دی. تفصیل د مجید بابر ناور.
امریکی ویپانا سلیٹ پخپل یو راپور کی د هند انتظام لاندی په کشمیر کی د هیروینو یا پوډرو د قاچاق موضوع راغستې ده او لیکي چې دغه ناقرار سیما اوس د پوډرو د قاچاق لویا لار جوړه شوې ده. د تیر کال د جنورۍ په 18 نیټه د هندي کشمیر په اوړي سیمه کې د هند کسٹم چارواکو د پاکستان نه ورتلونکو یو مالوړونکو ټرک ودرولو. د ټرک ډرایور د کسٹم دغه چارواکو لپاره سن آشنا کس نه و، ځکه چې په تیرو سو کلونو کې دغه چارواکو دغه ټرک سره ډېر ځل لټولای وو او بغیر د سستونزې به دغه عمل ترسره کېدو. په ډیرو موقعو د ټرک ډرایور د هند د کسٹم دغه چارواکو لا د ملګرتیا په توګه پاکستانی خواږه، د شنو چایو پتی او اوچا میوه هم د سوغات په توګه ورکړې وه او هر ځل به دغه چارواکو د دغه پاکستانی ډرایور نه د هغه د بچو، خپلو خپلوانو او ملګرو د خیر خیریت پوښتنه هم کوله. د ویب پاڼې په خبره په دغه جنگ د پولیس سیمه کې د کسٹم چارواکي د پاکستان نه ورتلونکو ټرکونه او د سپرلو ګاډي په دې مخ لټوي چې وسلې خو د پاکستان نه نه لیږدول کیږي. په دغه موقع د کسٹم چارواکو او د ټرک ډرایور دواړو خ په نرم رویه د یو بل سره خبرې کولې او د ټرک لټول هم روان وو. خو د کسٹم یو هندي چارواکي کمیشوار پوری وپانه ته ویل دي چې هغه وخت مونږ شکمن شو کله چې د ټرک ډرایور توندی راواغسته او د کسٹم په کارکونکو یې چغې وهل پیل کړل چې ټرک زر ولټوي. ویپانا د کمیشوار پوری په حواله وایي چې بیا کله د ټرک په بیخ کې د بادامو بورای مو ولټولې، نو د بادامو لاندې د پلاستیکو لفافې د پوډرو نه ډکې پرتې وي او دې سره د ټرک ډرایور پریشان شو. د کمیشوار په خبره په دغه ټرک کې سکم یو نیم سل بورای بار وي او په یو سل او سور لسو بورو کې یو یو کیلو هیروئن پټکل شوی وو.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو، د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په یو رپورت کې پاکستانی پارلمان ته پر وړاندې کړل شوی هغه بل نیوکی کړی دی چې د سازمان په فکر بشری حقوقو تر پښو لاندې کوي. بریوال کاکړل دغه رپورت لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ خپل دی رپورت ته سرلیک ورکړی دی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل بشری حقوقو ته خطر پېښوي. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ریپورت کې د پاکستانی پارلمان پر غړو ژغ کړی دی چې دا بل رد کړي، کوم چې رازونو او د بیان ازادۍ ته ګواښ دی. د اسیا لپاره د بشری حقوقو د نړیوال سازمان مرستیال فیلم کاین ویلی چې د پاکستان د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي بل نه خلک پر انټرنیټ له رښتینو اندېښنو ژغوري او نه هم بنسټیزو بشری حقوقو ته درناوی کوي. د فلم کاین په وینا یاد بل په اوسنۍ باڼه کې له بشري حقوقو و سرغړونو ته په داسې توګه قانوني شکل ورکوي چې بالکل د منلو نه دی. ریپورت لیکي چې د پاکستان په پارلمان کې د معلوماتي ټکنالوژي لپاره جوړې شوې کمیټې دا بل د اپریل پر 14 نیټه منزور کړی او اوس د قومي اسمبلی او سینټ غړو ته د غور لپاره انتظار کوي. د پاکستان د معلوماتي ټیکنالوژي وزیر انوشا رحمان خان د دې بل دفاع کړی دا او ویلي دي چې دا د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د پاکستان د امنیت او داسې نورو اړوندو مسلو لپاره ضروری دی. د بشری حقوقو نړیوال سازمان په ریپورت کې د دې بل ځینې هغې برخې هم راخیستې دي چې کومې د یاد سازمان په فکر بشری حقوقونه تر پښو لاندې کوي. سازمان لیکي چې د دې بل نهمه ماده هغه خلک مجرمان ګرځوي چې د تورونو ډلو او یا تورونو کسانو په حق کې د انټرنیټ له لارې مواد خپروي. د بل لسمه ماده دا په انټرنیټي ترهګرۍ تعبیروي چې که څوک د ویرې، مذهبي، نسلی او یا هم فرقیز نفرت خپرولو لپاره په ناقانونه توګه معلومات ترلاسه کوي او ویشي. د ریپورت په لیکنه د بل څلور دیرشمه ماده حکومت ته د سنسرشپ لپاره پراخ واک ورکوي، د کوم له مخې چې د هر هغه څه بندول او د انټرنیټ له څپو لرې کول شامل دي کوم څه چې به د حکومتي چارواکو په فکر د اسلام او یا هم د پاکستان د یووالي پر ضد وي. مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې ښځو ته د کار ورکولو په برخه کې حکومت باید نور توجه وکړي. دوی له حکومت شکایت لري چې ښځو ته د تعلیم، کار او روغتیا په لړ کې هغه عمر کار نه دی کړی لکه چې په کار وو. په دوی کې ځینو مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې د جنکو ښوونځي لا ډیر کړي او د هغوی د مشکلاتو حلولو لپاره دې مرستې ورسره وکړي. په دغه اړه د نجیب الله الوخیل رپورټ اورو.
په خوست کې خزینه مدني فعالان وایي که څه هم د یاد ولایت په مرکز او ولسوالیو کې یو شمېر ښځې د روغتیا او ښوونې روزنې په برخو کې همدارنګه ځینې مؤسساتو کې کار کوي، خو ډېری ښځو لپاره چې لوی اکثریت یې نالوستې دي دوی د کار کولو له زمینو بې برخې دي. د دوشنبې په ورځ په خوست کې یوې تنې مدني فعالې نادیه باوري مشال راډیو ته وویل چې که ښځو ته دوامداره د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي نو دوی به قرار قرار پر ځان بسیا شي.
موږ اوس نشو کړی چې هغه خویندې چې عمرونه یې تېر دي، مثال شلو پنځه ویشتو کلو ته رسېدلی دي، هغه اوس یې تعلیم تم مخه نشي کړی. دې لپاره که داسې کارخانې جوړې شي، فابریکې جوړې شي، داسې سنټرونه جوړ شي چې هغه موزه شوي بقا ولري، شپږو میاشتو لپاره، یو کال لپاره، هغه خیاطي وي، ګلدوزي وي، یا نور صنعتي کارونه وي، د لباس ګنډل وي. ښه تکړه خویندې موږ لرو، ښه صنایع دستي لري، مګر متاسفانه تنه څوک توجه ورته کوي او نه څوک داسې مصارف ورکوي او نه کوم بازار لري.
عابده سروري هم نادیه باوري ته ورته نظر لري او خپلې غوښتنې داسې په ګوته کوي.
نو ښځې خو اوس فعلا مرکز کې وان د ځخې دیني استاذي کړای شي، نور کوم داسې مؤسساتو کې کور کړای شي، خو په ولسوالۍ کې دا مشکلات دي چې که دی پوره دالې لسی صنایع یا نوره ده دغه میوو د وچولو فابریکې یا سپه کولو دا جوړې شي نو دی پوره به یو مصروفیت پیدا شي، کنه نشي کولای چې دی یو بېسواده ښځې داسې په کوم دفترو کې کار وکړي.
د خوست د ولایتي شورا استازې زهره جلال وایي که ښځو لپاره ځان ته کارځایونه جوړ شي نو دوی به په پراخه کچه کار کولو ته مخه
په خوست ولایت کې یوه شفه خانه امر شوی دی چې د بې سرحده په نوم یا بې پولې ډاکټرانو په نوم دی چې هغه ډېری پرسونل زنانه دي او هلته دومره زمونږ خوست میشتې خویندې پکې بوختې دي چې حد نه لري. دې له خاطره چې هغه یوه نوه د ښځو تجمع وړ ځای دی چې هلته موږ لوستې ښځې هم لرو، نالوستې ښځې هم لرو. که چیرې داسې یوه کارخانه وي یا کوم صنعتي پروګرام وي چې هغه کې ټول د ښځو کارونه وي.
بل لوري ته د چارو کارپوه زاهد شاه انګار په حکومتي ادارو کې د ښځو د لږ حضور له امله لږ معاشونه بولي.
دلته په یو شمېر نادولتي ادارو موسسو کې ډېرې ښځې کار کوي. زه فکر کوم که چیرې دولت د ښځو لپاره، البته په سرحدي ولایتونو کې او سرحدي سیمو کې د مامورینو په توګه د دوی د ګمارلو دپاره فوق العاده امتیازات په پام کې ونیسي نو حتمی ده چې ډېرې ښځې به په دولتي ادارو کې کار کولو ته زړه نه خکي.
د یادونې وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت سرحدي ولایت دی چې په ټولنیزو چارو کې د ښځو ونډه کمرنګه ده. خو بیا هم د زده کوونکو دریمه برخه نجونې دي. په وروستیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په باب د کورنیو لیوالتیا ډیره شوې ده.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شئ.
په خیبر پختونخوا کې اسلامي کالج په هنتون هغه تعلیمي اداره چې په اول ځل خپل کتابتون یا لایبرری ډیجیټل کوي، له دې کار څخه هدف زده کوونکو ته د کتابونو لاسته راوړلو په لړ کې د اسانتیاو پیدا کول دي. په دې اړه زموږ د خبریالې رابعې اکرم خان رپورټ اورو.
زده کوونکو لپاره د موجوده دور د تقاضو مطابق اسلامي کالج یونیورسټي خپل لایبرری کمپیوټر ته منتقل کول شروع کړي، چې مقصد یې زده کوونکو ته په یو کلیک د مختلف کتابونو په اړه معلومات ورکول دي. د اسلامي کالج یونیورسټي لایبرری چې د خیبر پختونخوا په پخواني لایبرریانو کې یو ده، پلان لري چې په لایبرری کې شاخوا 900 پورې هر قسمه کتابونه د انټرنیټ د لارې زده کوونکو پورې ورسوي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامي کالج یونیورسټي د لایبرری مشر تیسین الله وویل، اسلامي کالج یونیورسټي د صوبې زده کوونکو لپاره د خپل لایبرری خزانه د انټرنیټ دلاري کارول شروع کړي. د پوینا چې اسلامي کالج یونیورسټي خپل قدیم او نایاب کتابونه د صبح نور سکونکو پورې رسول غواړي او غواړي چې سکونکو خپل تحقیقاتي کار او معلومات د دې آنلاین لایبرری دلاري ترلاسه کړي. دوی چې اسلامي کالج یونیورسټي جوړیدونه پس د سکونکو د زیات شمیر له وجې د لایبرری کمپیوټر ته د منتقلولو فیصله وشوه.
نمبر اف سٹوڈنٹ کو زمین ٹائم پر دین سیوا کی گئی اور دی وقت کی زمین نمبر اف سٹوڈنٹ تعداد شو تقریبا 2000 ہوتا ہوتا تھی زیادہ ہر لائبریری کا ضرورت تھی کسی میں بغیر کی بھی مشی زبا مطلب ہے کہ زب میکسیمم سروسز تو منیمم ٹائم فور کمان زاری دا سارا دا پرافیکس ضروری.
تیسین الله خپل خبرو کې زیاته کړه چې د اسلامي کالج یونیورسټي لایبرری 2500 نه زیات د لاسټي کل شوي کتابونه هم لري او کوشش کوي چې اول هغه کتابونه کمپیوټر ته منتقل کړي شي کم چې ضعیف حالت کې دي.
مخطوطه هغه کتاب دی چې هغه په لاس کې کېدی شوی دا کتابونه په فارسی عربی او پښتو
د اسلامي کالج په لایبرری کې د ټولو پخوانی کتاب ابو فرح علی بن حسین اصفهانی نومي یو مصنف 1200 کال مخکې لیکلی چې نوم یې کتاب الغانی دی. دا کتاب په څلورو برخو مشتمل دی چې پکې فزیکس، بایولوجي، عربي ژبې ګرامر او شاعري په عربي ژبه کې لیکل شوې ده. یاد دی د پخوانی اسلامي کالج لایبرری بنیاد کال 2013 کې ایښودل شیوه او کال 2008 کې د کالج ته د یونیورسټي درجه ورکړې شو.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو د خبرونې د پای شي بي دي د عبدالحی کاکړنا لند خبرونه اورو.
د چین ولسمشر شي چنګ پینګ ویلي هیواد به د پاکستان د سلامتي هم ځکني بشپړتیا ملاتړ جاري ساتي. نن په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډې ته د وینا په وخت موړي زیاته کړه، بیجینګ د افغانستان د پخلاینې په عمل کې د پاکستان د رغند رول ستاینه کوي. د بلوچستان په گوادر کې په نشته کې دوه د ملیشا ځواکونو سرتیری او یو وسلوال وشل سوي دي. په کوټه کې د پاکستان د ملیشا ځواکونو بیان خانواسي وایي د بلوچستان په گوادر سیمه کې نن د وسلوالو او ملیشا ځواکونو ترمنځ په نشته کې مرګ ژوبل رامنځته شوی ده. افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دغه هیواد د ګاونډیو سیمې او نړۍ له هیوادونو سره متوازنه بهرنی سیاست لري. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی نن په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان له بهرنی سیاست څخه به هیڅ یو هیواد اغیزمن نه سي. نوموړی دا خبره په داسې حال کې کوي چې ملي وحدت پر حکومت دا تنقید دی چې د پاکستان، سعودي عرب او چین ته نږدې سوی او له هند سره اړیکې سړې سوي دي. د افغانستان مشرانو جرګې د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ رابللې چې د خپلو هغو خبرو ثبوت وړاندې کړي چې د افغانستان ملي امنیت د اسلامي دولت وسلوالو ډلو کورنیو ته په مالي مرسته تورن کړی وو. دغه جرګې پرېکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار او د پکتیکا والی راتلونکي اونۍ د دغې جرګې عمومي غونډې ته راوغواړي. د افغانستان په کندهار ښار کې له پولیس سټېشن سره نږدې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان دي. د والی وایان سمیف الله کوای چاودنه نن شوې ده. د افغانستان ملي وحدت حکومت د کابینې 49 وزیرانو د خپلو دندو سوګند پورته کړ. د ولسمشر دفتر جاري شوی بیان وایي ټولو وزیرانو نن د اشرف غني په وړاندې په ارګ کې دا سوګند پورته کړی.
د مصر یوې جنایي عدالت لري کړسوی ولسمشر محمد مرسی او د اخوان المسلمین ګوند نور دولس مشرانو ته هر یوته شل شل کاله د بند سزا اورولې ده. دا مقدمه په 2012 کال کې د ولسمشر د دفتر د باندې سوي تشدد په اړه ده. د امریکا سمندري ځواکونه یمن ته د الوتکو لیږونکو بیړۍ او د رهبری کېدونکو کروز میزایل بیړۍ یمن ته استولې دي. د امریکا سمندري ځواکونه د یو ایس ایس تیودور روزولټ په نوم د الوتکو لیږونکو بیړۍ او ورسره د یو ایس ایس نورمنډي په نوم د کروز توغندۍ بیړۍ د اپریل په 19 له خلیجه بهر عرب ته ولېږله او د سل قراتو په وزن یو الماس یا هیره نن په نیویارک کې لیلام ته وړاندې کیږي. د لیلام تنظیمون کې وای د دې هیرې بایه به تر 25 میلیونو ډالرو پورې ورسېږي.
اوریدونکو د خبرونو له دلنډي سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدي. تاسو په همدې سپو کولای شئ د ډیوا ریډیو خبرونه واورئ. اوس ما هارون بچا عبدالحی کاکړ له زموږ تخنیکی همکار اکرام مسکینیار ته اجازه راکړئ. الله پامه.